لس بجی او دیرش دقیقی دی. نوریاس نوری تاوک شایی چی ده خبرونو لندیز ورندی کوی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړې او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونه مخه نیولې او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلې دي. وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له دو کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان په وینا مرجوب نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیول غندلې دي. 43 کلن ناوالني چې له 13 اگست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دوو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلې دي چې ناوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال دي ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیان ووژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیان کار کوي چې دوی پرون ووژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامي هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامي هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیه په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشی کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بس په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره؟ دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړي، هغه د وخت د کمیله کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کاره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خبرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو لڅپو. ګوري دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د ورسته پوښو چې له پټاو ورسته پوښو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا د غوړی وړی شبکې بل خصوص چې د دوحې له توافق ورسته د طالبانو حقانی شبکې له خوا دې د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک به باور کړي کابل کې ګډوډي رامنځته کیږي، ځکه دې جګړې هغه د سیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. غوی پويږي په دې بيزه شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی او سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان زکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپل نوی انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، یو غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وځنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووجني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغه خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغه کې کچېته ملکی طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت کې ودی وای چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډاریږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نشي کولی، ځکه طالب ډاریږي، طالب ډاریږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وی، ملګری ملتونه وی، د افغانستان خلک وی، اما طالب وی چې نه، دا کار زنه کوم. اما کم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نه امنی دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرسیال امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و، راسره دي. یو اربیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بلاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بلاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومه تسلیم وایم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو، په قومي خړو کې شکیل وسلوال متعصب ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاس وهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دی وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي. د هرې وڅخه اعتمال وکړې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې، خصوصا په ناامنه کولو کې، خصوصا په بې ثبات کولو کې، خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد خبرو د سولې قرارداد سوي، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه، د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دی، آیا چین به مطمئن کړي چې د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړي چې د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی دوی ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی قانع کړي چې د دوی په خطر کې نه دي؟ دلته
مننه درویش صاحب، بیرته درته راځو. عبدالحنان همت ته ورځو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سر و کار و، وسم ور سره سر و کار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي، زیاتره پکې ژورنالستان، د رسنیو فعالان، مدني فعالان، داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلی، نه نظامي هدف دي. مخکې دې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړي، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو؟
انصر، تاسو او ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي، دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره، په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کی. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي ووځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي. نو که چیرې امریکایان ووځي، دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل اضافي فکر باندې په پیلي حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د ځګر داخلې تر او د سالیه تر مابین، د استخباراتو د سالیه تر مابین. شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناستې وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پخواني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حمله کوي په نظامی اهدافو، حمله کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دې ثبوتونه داسې دي
لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حمله، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغوی دې سناد وشي، هغه دې کرا وبل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، لکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده،
ډېره زیاته مننه همت صاحب. بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړله، دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک کېلوي، نور ډلې کېلوي؟ مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیئت په استناد ریپورت لرو چې هغه یلته یو څېړنه کړې د موندلې د چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب.
بله بالکل په یقین سره همدا کېده، لکه ته چې وفرمایل موږ دلته په افغانستان کې خپله، لکه د افغانستان حکومت هم دا په افغانستان کې مختلفې اضافه له شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې د اساسي موضوع د افغانستان د طالب په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو، تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د علي کبیر ته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان وژل شوي، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې پنخه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کی، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو پرخو طالبانو پروګرام نه اخیستی، زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره طالبانو هېڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې دي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نیولې، لکه څنګه نیولې طالبانو ونیولې، بیا په ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې نه نورې هم تعید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکري
افسران نیولی طالبانو مختلفو ویلمن کې نیولیو یعنی په شمال کې نیولیو نو په مختلفو ځایو کې طالبانو شو نیولی دي او هغه په خورا عزت او درناوي سره ورسره تضمینه خپل کور ته رخصت کړی دي او د پرون فرونی تیر شي پلان طالبانو په غاړه نه ده اساسي که تاسو مته وګورئ چې طالبانو په دې شل کال کې چې کوم عمل کړی دی دا یې پړه یې خامخا اخیستی ده که څوم طالبان ته تاوان کوي یو شی چې حقیقت هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي حقیقت وایي چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کولی دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د سالیه بانس یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي
مننه همت صاحب مننه همت صاحب
امریکایان باندې بولنوږي
مننه همت صاحب درویش صاحب د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو
بله واسه دا دی چې دلته شل مختلفې دلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې او قاعده هم داسې دي فاطمین فسلمې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي دا مختلف اهداف د فار دا هم د تفاصيلات لري دلته په کومیش خلکو کې شکل د تعصب یو کې دا کومندانان د وساتې زور نه وړاندې دي هغو نمونه واخلم یو کې دا کومندانان دا چې هغه څو د صبح ته ځل د خپل دی برلول لږی چې انتظارونه کوي برلول لږی چې څوونه کوي د برلول لږی چې هدف یې وجه نه کوي دلته دا چې کټګوري خلک هم خپل کارګرې نامال څه سره کوي من پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم د څلور پر ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري او د پردې شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري نو کله چې دا د خبرې روانې وي هم باید چې وژنې وي هم باید چوکنې وي هم
مننه مننه درویش صاحب
دغه څه سولې
مننه تاسو اخر کې راځو فقط مخکې لدین چې تاسو ته راشو همت صاحب تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري که څه هم تاسو ادعا وکړل چې کده شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی په افغانستان کې بیل بیل ډلې خکیل دي په دې اړه تاسو څه نظر لري
نو ان صاحب یو مشوره مقاله ده او د کوم مقتول څه قاتل نه معلوم نو داغه قاتل داغه وخت حکومت او نظام ده اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټول مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه خسي ده دا ستاسو خبره مسره دی دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې هیوادونه گاونډي هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري د سولې مخالفین دي هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موکل الله سوار کې هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنټان لري دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخت ورسي یا ممکن دا کارونه داعش وکي داعش فعلاً موجود ده فعال ده په کابل کې فعال ده د کابل د حکومت سپورت شاید سره نو دا مختلف عوامل دي دلته دیشي ډېر خلک موجود دي دیشي ډېر استخباراتي کړي دلته موجود دي د ټول لاسونو او کابل ته روزه دي د کابل موجود نظام
مننه کو
نو وسه ده
مننه کوم همت صاحب، په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونه می ل دوالو درنو مل منونه په کندهار کې میشت افغان څیړونکو شونونکو محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د